पलवशा।
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹھکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدی اور دا درسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبی کمی پختنی ہم لطانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو زفرخندا وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو دې رپورټ ته دریو خزو د لایبیریا ولسمشر ایلن جانسن سرلیف د لایبیریا مبارز لیما گبوی او د یمن توکل کامران د امن نوبل انعام ګټلی دی په ناروی کې د نوبل انعام کمیټې وایي دریو واړو خزو ته د دوی د هغو کارونو په بدل کې د جایزې ورکولو اعلان کوي چې د خزو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو لپاره یې د عدم تشدد له لارې مبارزه کړې ده چې دا ډول ښځې د امن د راوستلو په کارونو کې پوره پوره برخه واخلي د ناروې د نوبل کمیټې مشر جان جګلند د 2011 کال د اکتوبر په 8 په اوسلو کې د 2011 کال لپاره د نړیوالې جایزې د اعلانولو پر وخت وویل نارویجایي نوبل کمیټې هیله منه ده چې ایلن جانسن سرلیف لیما گبوی او توکل کامران ته ورکل شوی انعام به د ښځو د ځپلو بهیر پای ته ورسوي چې اوس هم په ځینو هیوادونو کې ورسره مخامخ دي همداراز وایي هیله ده چې له دې سره به د ډیموکراسۍ او سولې لپاره د ښځو د قوت پیژندنه هم وشي دوه اویا کلنه جانسن سرلی په 2015 کال کې لومړی افریقایي ښځه وه چې له جمهوري لارې ولسمشره وټاکل شوه د خپلې جایزې په اړه سرلیف وایي دا ډیره خوشحاله ده او د نوبل کمیټې ډیره مننه کوي چې دا یې د دې جوګه وګرځوله او دا د دې د کلونو د کوششونو او د لایبیریا د خلکو د امن لپاره د ضرورت او هڅو یوه ستاینه ده او زیاتوي
to African women and we can just recommit ourselves to working harder
دا افریقای خزو حق دی مونږ به د زیات کار لوس کو او ټول خزو ته به د مو کې ورکو چې هغه هم کار وکړي زه هیله لرم چې مونږ ټول به د خزو لپاره یو مثال جوړیږو چې دا شان نور خزې هم راوسی او په نړۍ کې د مشرې رول لوبوي او په خپل ټولنه کې زیات کار وکړي
لیما گبوی بیا په لایبیریا کې د جنگ سالارانو د مقابله لپاره د عیسائی او مسلمانانو خزو یو ډله جوړه کړې و چې دغه شان په دغه هیواد کې د خزو حقوق خوندي وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره کار وکړي لایبیریا چې د 14 کالو د خانه جنگي نه تیر شوې ده په دغه هیواد کې د خزو ژوند تشدد او زور زیاتینه سخت متاثر شوې ده خبریاله او د دریو ماشومان مور توکل کامران په یمن کې د ولسمشر عبد الله صالح پر ضد د مظاهره په منظمولو کې یو وتلې سیره ده په عربي نړۍ کې دا د خزو لپاره ډیره ګرانه ده چې د روایتو خلاف کار وکړي او د کوره بهر وزي او توکل کامران په هغه خزو کې یو ده د پښتنو په ټولنه کې داسې رواجونه اوس هم ژوندي دي چې له عمله ترې د ښځو ژوند د سختو مشکلاتو نه تیریږي هم په دغه رواجونو کې یو د غږ یا د ژغ رواج هم دی د غږ د دغه رواج په اړه د خوست نه نقیب الله متنواله ورو
په پښتني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو بد او ناوړه عمل پر ځوانو او ناوه د ښوونې نجونو غږ دی که څوک د چا د کور په خوا کې ډزې وکړي او دا ووایي چې د فلانې لور چې فلانی نومیږي زما شوه او یا کله کله د کلي په جومات او یا د کلیوالو د راټولېدو په ځای کې لیک وغورځوي د نجلۍ او د نجلۍ د پلار نوم پکې ولیکي او وایي چې زما شوه نو د خلکو خبره بل څوک بیا حق نه لري چې د نجلۍ دی دوی ته واده شي د نجلۍ پسې څوک مرکه نه ورځي او نه هم څوک ځان ته واده کوي او کوي واده کړي نو بیا د مرګ له ګواښ سره مخامخ کیږي او ډېر ځله یې پر غږ وهلې نجلۍ ډېر ځوانان وژلي هم دي په دې اړه د خوست یو تن قومي مشر توره جي وایي چې که څوک یې وغواړي نو غږ وهلې نجلۍ له ولور پرته ورکول کیږي او زورور خلک یې ځان ته واده کولی شي. نوموړی زیاتوي چې د غږ وهلې نجلۍ واده کول هرو مرو د مرګ سره تړلې خبره ده.
اوډر دا کې وو نفره پیوا خزانې مریا درې خو مونږ خپله درې څلور خو د مونږ کلي کې ابو مکړي دي فوته یې نه پرې رسولې یې پر خزه بل شوې ده.
خو که د نجلۍ کورنۍ راضي شي نو بیا رسم و رواج څه دی؟ قومي مشر تورجي وایي چې چا چې پر نجلۍ غږ کړی ننواتې به کوي، هغوی به بښنه غواړي او هم باید دوی د دې نجلۍ په بدل کې دوه نجونې یا یوه نجلۍ او د یوې پور ورکړي.
آغا خلق پر لري رحم سرشي اور جانا وي توي چې خونو بلاري وکي چې موته وز بيجل کي پرو کوي پيواني دي وسره بدالي دارا کام تار شوي دي نا پور نوي نه وي دي بالکل بي اور کوي پډير پورا وي نه وي ایوني سړي کي غيرات کي چې زدي مو سه دسپک وکړه لمو خورن دي غاغ وکړو او تو کا ساوند په شلو خزانه وير کي يار.
د خوست د تنې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ګلرحمن وایي چې ډېر ځله داسې هم کیږي چې یو څوک د بل چا د بدنامولو او یا هم د دې لپاره چې ځوانه خور لوري په کور ورپاتې شي په پټه ورباندې لیک غورځوي او نجلۍ غږ وهلي کوي.
د مونم ګلرحمن دی او دغه جلکۍ نه چې اکثره خطونه چوي په پښتنو ټولنه کې دا دې په خاطر اچوي چې دوی په خپل منځ کې دلته تربګرني یا دښمني وي، دې په خاطر چې دا جلکۍ بدنومه کی نو دغه خطونه چوي او دغه جلکۍ دغه حلق د کوم طرف چې دغه خاتونه پاچولې دغه نه غوړي چې د جلکۍ هم ځان ته واده کړي، صرف د بدنامول لپاره چې په خپل کور کې سر سپین کړي دغه خاتونه چوي او غاک پرې کوي.
دغه چې اصلي قرباني نجونې دي له دې عمل کړيږي او له دا ډول خلکو غوښتنه کوي چې د نجلۍ له بدنامۍ او د دوی د ژوند له تباهۍ دې په کلکه ډډه وکړي. په دې اړه د خوست دوه تنه نجونې وایي
په ځینو کلیو کې په جینۍ غږ یا خاتون او ډزې کوي چې دا د جینۍ ژوند ته ډېر زیان رسوي. د کورنۍ غړو لخوا وهل کیږي، په کلو او مجلسونو کې له ملګرو سره ناسته ولاړه کولی نه شي ځکه چې هغه پیغورونه بیا ورکوي. هغه څوک زړه نخه کوي چې د جینۍ سره واده وکړي او په اخر کې جینۍ له ژوند څخه نهیلي کیږي او مرګ ته غاړه کیږدي، یعنی ځانوژنه کوي.
هغه ورونه چې دا ډول کارونه کوي هغوی ته دا پیغام لرم چې باید یو انسان او په خاص ډول د یوې جینۍ له ژوند سره هیڅ وخت بېځایه تهمت ونه تړل شي او له ژوند یې له پیغور سره مخامخ نه کړي، ځکه چې جینۍ خام حق لري چې په خپله خوښه واده وکړي او ښکلی ژوند جوړ کړي.
په شرعي لحاظ دا څومره بد عمل دی؟ په خوست کې یو تن دیني عالم مفتي حبیب رحمان وایي چې شرن دا کاملا ناروا دی او دا ډول کسان باید د قانون په رڼا کې په سخته سزا ورسیږي. خو که څوک کومه کورنۍ یا نجلۍ د ډول واده ته مجبوره کړي نو د ژوند تر پایه به دا خلک په ګناه کې واقع وي.
دا جهل ده، لنډه ده، دا هیڅ اسلام کې شته نه، غږ نشته. غږ سمونه چې غږ وږي او په دغه غږ باندې سي تر څو پورې چې په خپله رضا باندې نکاح نه وي شو تر عمر پورې دا په زنا کې وا او قاضي دې کې تعزیري سزا ورکولای شي. قانون لمباخه هر څومره اشد اجازه چې ته مقرر کړل په دې کې قاضي صلاحیت لري.
آیا د افغانستان په قوانینو کې دا ډول جرمونو لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟ یو تن حقوق پوه د خوست پوهنتون استاد میرولی جان لکنوالی په ځواب کې وایي
خزو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون وشتمه ماده هغه بیا د سرحد لري چې کچېری یو شخص د وی خزې د واده پر وړاندې خند شو. تاسو ګورئ دلته مثلا یو څوک چې په چا باندې غږ کوي د سړی داسې یو عمل سرته کړو چې د هغې جنۍ په مقابل کې څوک چې په اصطلاح زړه کوي چې واده وکړي یا د جنۍ چې واده کوي هغه د واده خند وګرځېدو منې په اصطلاح معنی وګرځېدلو بل څوک زړه نه کوي چې دغه جنۍ بیا د ځان لپاره واده کړي. نو قانون په دې ارتباط سرحد لري چې کچېری د واده پر وړاندې یو شخص هغه وګرځېدلو معنی وګرځېدلو نو په دې اساس سره دی کېدلی شي د قانون له مخې دی په قصیر حبس سره بیا هم محکوم شي، یعنی په لنډ حبس سره په اصطلاح هغه محکوم شي چې هغه د یو کال نه نیوله تر پنځو کلونو پورې.
که څه هم دا ډول پېښې د خلکو د شعور په لوړېدا اوس خورا کمې شوې، خو بیا هم چې په افغانستان کې په تېرو لسو کلونو کې د ښځو د حقوقو لپاره ګڼې نارې وهل کېږي او په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د مصرف خبرې هم کېږي، ولې د پښتني مېرمنو برخه اوس هم خواره ده؟
بلوشه
इतने दिल तोड़े
دا د لتا منګیشکر آواز دی چې د هند یوه وتلې سندرغاړې ده او نه یوازې په خپل ملک بلکې په ټوله نړۍ کې د خپل آواز له وجې په خلکو کې ډیره خوښي لري. د کلاسیکل موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علی خان د لتا منګیشکر په اړه وایي، کمبختې کلا د غلطۍ نه هم بې سوره سندره نه ده ویلې. لتا منګیشکر چې د فن ملګری ورته لتاجی وای، د موسیقۍ زده کړې د 50 کال عمر کې د خپل پلار نه پیل کړې او داسې د یو شمیر د هغه وخت استادانو نه ځان په دې هنر پوه کو چې وروستو په خپله د دې جوګه شوه راتلونکو ته میوزیک وخایي. لتاجی چې په 1920 کې سندرې ویل پیل کړ، چې ویل کېږي د 130 زرو نه زیاتې سندرې ویلي، چې د نړۍ داسې لومړنۍ سندرغاړې ده په دومره شمېره کې سندرې ویلي دي. د مخکینی فلمونو زیاتې مشهورې سندرې یې جو وعدہ کیا ہے، نبانا پڑے گا، غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں، دل تو ہے دل، دل کا اعتبار کیا کیجیے، ان آنکھوں کی مستی کے، انہی لوگوں نے لے لیا دوپٹہ میرا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اودا سے دنو فلمونو، لکا دل تو پاگل ہے، محبت او ویر زارا تر سنگ د یو شمیر فلمونو سندرې ویلي. لتاجی درې خویاندې او یو ورور لري چې په خویاندو کې آشا بوسلې یو بلا د هند وتلې سندرغاړې ده. د خپل ځان په اړه یو هندي لیکوال هاریش بهیمانی ته وایي، کله چې دا د 8 کالو وه، خپل پلار چې د دې استاد هم وو ورته ویلي وو یوازې د خپل ځان نه یریږه او چې کله هم سکار کوي نو اول د ځان نه تپوس کوه، که په سمه یې نو هیڅ سوچ پرې مه کوه، او په خپل ټول ژوند کې هم دغه لاره خپله کړې. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.